افغان حکومت اجرایی رئیس نن پنځشنبه په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او د دواړو خواوو ترمنځ یوه تفاهم نامه هم لاسلیک شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. او د عراق صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي نه له کوردي سیمو سره. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوعات دي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله د زاجمل اندر ته هرکلی وایم. مخکې له دې نه چې نور رپورټونه در وپیژنو چې په دې نیم ساعته خبری مجله کې کوم رپورټونه وړاندې کوو، په مو کې خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د پولیسو د روزنې او تفاهم لیک د هند له صدر اعظم سره لاسلیک کړی. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې وروستۍ انتحاري حمله چې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان پکې وژل شوي په شدت غندلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ترکیې له جمهور رئیس سره د ماخوستن ډوډۍ خوري او پر سیمه ییزو مسایلو خبرې ورسره کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن د هند له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اجرایی رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن له نوې ډیلي په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
د این شخص یک تفاهم نامه میان افغانستان
دی. وایي د افغانستان او د هند ترمنځ په دغه ناسته کې یو تفاهم لیک چې د پولیسو د روزنې په اړه دی لاسلیک شوی. همدارز اجرایه رئیس او د هند صدر اعظم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند پر همکارۍ هم خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن له نریندر مودي سره تر کتنې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره د نوې ډیلي او کابل د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ویل سوي چې تروریستان د خپلې ماتې د پټولو لپاره داسې حملې کوي ځکه د مخامخ مبارزې توان نه لري. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل شول او 4 تنه زخمیان شول. خو د جرمني خبري اژانس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه حمله کې 19 امنیتي کسان وژل شوي دي او یو شمېر زیات کسان زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روانو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ربانی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د هغه د پلار برهان الدین ربانی د قتل د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه وویل چې د انتخاباتو شفافیت ته باید مسؤولې ادارې زیات پام وکړي.
هر انتخاباتی که از سلامت و شفافیت لازم برخوردار نباشد،
هر انتخابات به چی لازم شفافیت او سلامت نلری دستونزو عمل وین لدی عمل در روان و انتخابات و لپاره اندیش نلروم. د صلاح الدین ربانی پلار برهان الدین ربانی د سولې د عالي شورا د مشرې په مهال د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې په انتحاري حمله کې ووژل سو. او د ایران حکومت نن 250 افغانان چې هلته په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي وو د افغانستان حکومت ته وسپارل. له هراته د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا کسان د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه تر 600 زیات افغانان چې په ایران کې په مختلفو جرمونو په ځانګړي ډول د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي او په ابد حبس باندې محکوم شوي وو د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري او د عراق او سوریې پر حالاتو خبرې سره کوي. د ترکیې د جمهور ریاست پر ویبپاڼه ویل سوي چې دواړه مشران نن د انقرې په وخت ماښام په 9 بجو د اردوغان په ماڼۍ کې د ماخوستن ډوډۍ سره خوري او پر دغو مسایلو به بحث وکړي. دواړو مشرانو درې ورځې مخکې د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې د ټول پښتنې په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. د پوتین ویاند دیمیتر پیسکوف وویل چې د دواړو مشرانو تر کتنې مخکې روسیه د دوغو دواړو مشرانو تر کتنې مخکې وویل چې روسیه او ترکیه نږدې همکاري لري او پر ټولو مسایلو به بحثونه وشي. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا رئیس الکساندر تورچینوف نن وویل چې د پوځ په 200 وسلتونونو کې چاودنو دومره زیات پوځي تجهیزات له منځه وړي چې د دغه هیواد پوځ ته ډېره زیاته ضربه ورکړې ده. د اوکراین د پلازمینې کیف په 270 کیلومتری کې پرون د پوز په ویلوي وسلتون کې چې د چاودنو چاودونکو موادو څخه ډکو او وسلې پکې ځای پر ځای سوې وې. د چاودنو او د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته مجبور شو. په اوکراین کې د بیړني وزیر د څارنې د دولتي کمیټې مشر ویلي چې د اطفایي کارکوونکي حتی نن هم نه وتوانېدلي چې په بشپړ ډول په سیمه کې لګېدلی اور مړ کړي، ځکه د پروکسایډ په نوم کیمیاوي مواد لا هم د چاودنو سبب ګرځي. او د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې د کریمیا د تاتارانو پیژندل سوی مشر علمی عمروف د بیلتون غوښتنې لپاره د فعالیتونو په جرم محاکمه کړ. د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ وویل چې د عمروف محاکمه داسې بې رحمانه غچ دی چې د مسکو له لوري د کریمیا تر اشغال وروسته د هغه د مخالفت له امله اخیستل شوی دی. د کریمیا په پلازمینه کې د روسیې له لوري ټاکل شوې محکمې پرون عمروف مجرم وګڼل او پر هغه یې حکم وکړ چې 2 کاله به په یوه کالونی کې تیروي. کالونی هغو ځانګړو استوګنځایونو ته ویل کېږي چې په فابریکو یا سترو کاروندو ته نږدې جوړ شوي وي، او کله چې محکمه پر یو چا په دغو سیمو کې د استوګنې حکم وکړي، هغوی باید په دغو کاروندو یا فابریکو کې هم کار وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د محکمې د حکم تر اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې عمروف تل ویل چې د هغه ټاټوبۍ کریمیا باید آزاده وي، او د هغه د محاکمې دلیل د دغه وینا د غچ اخیستل و.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. هند او افغانستان په خپلو کې یو تفاهم نامه لاسلیک کړی ده چې لمخبي هندوستان د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکړي. دا تفاهم نامه هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د سفر په ترڅ کې لاسلیک شوې ده. په اړه به یې ریپورټ ولرو. دا به هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. نوموړي دا څرګندونې د خپل پلار او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې دي. په یو بل ریپورت کې واوري چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. که وخت وو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی ترمنځ تر کتنې وروسته کابل او نوې ډیلی په خپلو کې یو تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې له مخې هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره وکتل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل د عبدالله او مودی ترمنځ کتنه کې پر مختلفو مسئلو خبرې وشوې.
د ملاقات مختلفی که مربوط روابط دو کشور
دی وای په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو پورې اړوند مختلفو قضیو په اړه خبرې وشوې. له سیاسي نیولې تر اقتصادي قضیو او د پوځي همکاریو په اړه هم بحث وشو. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د سیمې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وشوې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراخوالي ټینګار وکړ. اجرایی ریاست وایي سوشما سواراج له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او امنیت د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو ژمنه تازه کړه. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی وویل له نوې ډیلی څخه په روانه کتنه کې دواړو خواوو یوه تفاهمنامه هم لاسلیک کړه. د دې تفاهمنامې له مخې هند به د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او په پوځي برخو کې او د افغان سرتیرو د درملنې په مسأله کې به همکاري کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبریالانو ته ویل د افغانستان او هند ترمنځ امنیتي همکاري د ګډو ګواښونو پر ضد د مقابلې په هدف ده، او کابل له نوې ډیلی سره د تماس په برخه کې هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. د پاکستان د اندېښنو په اړه عبدالله عبدالله ویل له یو هیواد سره د دوستانه اړیکو لرل له نورو هیوادونو سره د روابطو د پرې کولو په معنا نه ده. ښاغلی عبدالله ویل افغانستان به هیڅکله د سیمې کوم هیواد ته ګواښ ونه ګرځي، خو د هغه په خبره د افغانستان خلک به اجازه ورنه کړي چې کوم هیواد له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې ځان ته د ویټو حق ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي هر فکر چې نفاق او تربګنۍ ته لمن وهي افغانانو ته د منلو نه دی. د نوموړي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي مشرانو د پنجشنبې په ورځ د برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت غونډه کې افغانان یو د بل زغم او یووالي ته راوبلل. محمد حدیث پردي اصلاح کابله تفصیل لري.
یو شمیر افغان سیاسي مشران وی افغانان تر بل هر وخت او زیات دی یو بل زغم او یووالي ته اړتیا لري. دوی چې د پنځمې په ورځ د جمعیت ګوند او د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ویل هر فکر چې نفاق ته لمن وهي د منلو نه دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي وسنیو حساسو شرایطو ته په کتو ملي یووالي ته ژمن پاتې کېدل تر هر څه مهم او حیاتي چاره ده.
ځوانان ما باید بدانند چې افغانستان امروز بیشتر
از دوی زموږ ځوانان باید په دې پوه شي چې نننی افغانستان تر بل هر وخت وحدت او د ټولو مشارکت ته اړتیا لري، او هر تفکر چې تبعیض او نفاق ته لمن وهي خائنانه او د افغانستان د خلکو له نظره مردود دی
و از نظر مردم افغانستان مردود است.
د یادونه ده چې ښاغلی ربانی د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو سیاسي ائتلاف غړی هم دی، کوم چې څه موده مخکې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایي رئیس د دویم مرستیال او د بلخ د والي لخوا جوړ شو. ښاغلی ربانی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبري رسنیو د چارو د ادارې د یوه مامور ثوابالدین مخکخ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. تر دې مخکې د یو شمېر نورو کړیو ډلو او جریانونو لخوا هم ورته مسایلو ته لمن وهل شوې ده. پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف هم په خپلو خبرو کې افغانستان کې د ټولو میشت قومونو په یووالي او ورورګلوي ټینګار وکړ.
امی افغانستان هم یک سبد ګول است. انمی هر قوم دریجه مثل انمی هر گل وارد
دی. وی افغانستان د ګلانو د گیډي په څیر دی. هر قوم په دغه گیډي کې خپل ځای لري. کوم غواړو چې د خپل هیواد خکولا وساتو باید دغه ګلان له یو بل سره وي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پر ملي والی د ټینګار ترڅنګ برهان الدین رباني داسې شخصیت وباله چې په خبره اتلې وحدت او سولې ته کار کاوه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې هم چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایس احمد برمک لخوا ولوستل شو، د سولې په برخه کې د برهان الدین رباني له هڅو، فعالیتونو او سرخندنې هم یادونه شوې وه. د جمعیت اسلامي ګوند او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني شپږ کاله وړاندې د سولې د یو پیغام لیږدونکي له لوري په کابل کې ووژل شو. که څه هم د ښاغلي رباني د وژل کېدو مسؤلیت هیچا ونه مانه، خو نوموړي ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د شهید لقب غوره او هر کالتلین منزل کیږي. د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق هم وایي چې افغانان باید د خپلو مشرانو ارمانونه چې یووالی، سوله او یو د بل زغمل دي د پوره کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان ویل حکومت مسؤلیت لري چې د پلان شویو تبعیضي حرکتونو مخه ونیسي، ځکه په خبره دغه کار د افغانستان سلامت له ګواښ سره مخ کولی شي.
خبري مجله اوري.
د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هغه روغتیایي مسؤلین چې د وسلوالو طالبانو په امر سره یې روغتونونه د خلکو پر مخ تړلي دي، عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکړي.
خروټی وایي د یو شمېر هغه روغتیایي مسؤلینو سره به قانوني چلند وکړي چې روغتیایي مرکزونه یې د وسلوالو طالبانو په امر د خلکو پر مخ تړلي وي. د اوروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی دغه خبرې نن پنځشنبه په یوه غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړي چې ولې لا په دې نه یې ستونېدلي چې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې ګړندي کړي او په خبره چې ډېر ژر به یې د خلکو پر مخ خلاص کړي.
د دغه موسسې ډایرکټر او د وزیر د صحت امی ماته مطلق جواب راکړی دی چې دا مشکل ان شاء الله نور ختم دی. مونږ به کوشش کوو چې امیدوار یو چې د کلینیکونه بیرته فعال شي. مونږ مکتوبونه لیږلي دي، هغه څوک چې په صحیح برخه کې خدمات عرضه کوي که د مخالفینو په واسطه باندې د دوی کلینیک نه ووتل، شفخانه یې بنده کړله، دا به عدلی او قضایی څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د هغوی سره به د قانون د هغو مادو په اساس باندې چې موږ واضح ورسره کړي دي د هغو برخورد به کیږي.
د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي دغه اقدام پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه روغتیایي مسؤلینو د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون په ګډون په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د خلکو پر مخ خپل خدمات ودرول، او پاس له څلورو ورځو د ولایتي روغتون مسؤلین د دغه ولایت ځایي خلکو دې ته مجبوره کړه چې بیرته خدمات شروع کړي. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي هغه روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلي کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. هاخوا بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلکو بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد زمان دی چې د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
اوس تړلی دی نو طالبانو په واقعه کې د شمکو تړلی دی، ډېر په نیمه شپه باندې را روان شو، بیا هلته پولیس وګرځولو، بیا جنګ و، په ډېر تکلیف سره ورسو. تاسې به وسه وایي چې هلته به خپل روغتون و خپل مریض به مالته بس دغه کړی وای، چاره بیا سوی وای، دلته به نه راتلی. ډېر څلور پنځه زره مصارف شوي.
اروزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره شاوخوا نوي سلنه خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، او اتیا سلنه خلک یې په کرنه او مالداري بوختي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
بلخه د میدان وردګو ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت د امنیت کمانډان د مسلکي ظرفیت د ټیټوالي او بې پروايي باندې تورنې وایي چې سیمه لوی ورځې بلې ته نام نه کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورسېدلي. خان محمد سین له کابل رپورټ راکړي.
د نامنیو زیاتوالی، د دولتي پروژو نه پلي کېدل، د ملکي تلفاتو زیاتېدل او د مخالفینو پر وړاندې د پولیسو د ځینو پوستو تسلیمېدل هغه موارد دي چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي یې لامل د دغه ولایت د امنیه قمندان بې پروايي او د ده د مسلکي ظرفیت ټیټوالی ګڼي. دا خبرې د یاد ولایت د ولایتي شورا پنځلسو غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. دوی وویل د میدان وردګ د وسنی امنیه قمندان فهیم قائم په موجودیت کې ناممکنه ده چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. دوی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیه قمندان له دندې لرې او ودې پوښتل شي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم وویل
کمانډان د امنیت میدان وردګو چې ډېر وخت نه په دې باندې شکایتونه دي او د ولایت امنیت ډېر خراب شوی دی، چې حتی په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وژنې کېږي. خپله په ولایت کې مرکز کې دلته ناامني مخکې مې ایجاد کړې وه، اوس هم ناامني زیاته شوې ده. ورسره په یو پنځه کیلومتر کې د نرخ ولسوالۍ د یو کلینیک د منګل اته میاشتو را په دې خوا دغه افتتاح نه شو کولی.
د وبل په دې اړه ډېر ځله له امنیه قمانډان، والي او نورو مسؤلینو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی عاصم وویل د وسنی امنیه قمانډان په موجودیت کې په دې وروستیو کې د نرخ، سیدآباد او جلریز د ولسوالیو اړوند د پولیسو ځینې پوستې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي. دا هم وویل چې وسنی امنیه قمانډان پخوا تر دې هم د میدان وردګو ولایت امنیه قمانډان و چې په هغه وخت کې هم د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلی و، او اوس چې د دوهم ځل لپاره امنیه قمانډان شوی، د سیمې امنیتي وضعیت یې له پخوا نه هم خراب کړی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګو د والي ویام عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل تېره ورځ امنیه قمانډان پر ولایتي شورا یو لړ تورونه ولګول او نن ولایتي شورا امنیه قمانډان تورن کړ. د وویل ښه دا ده چې دواړه لورې د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
که چیرې قمانډان د امنیې اسناد یا کوم شواهد لري عدلي او قضایي وګړګنه ته ولېږي وړاندې کړي. ولایتي شورا رئیس کوم ته نن مثبتي کنفرانس کې کوم تورنه پر قمانډان پورې کړي دي. نو موږ هم د دې پلوه چې څوک د عدلي او قضایي وګړګنه پرونه کې دغو تورنو ته رسېدلی نه شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د امنیه قمانډان نظر هم ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. خو د کورنیو چارو وزارت د بیان د دفتر سرپرست آزادي راډیو ته وویل په دې اړه له جزئیاتو خبر نه ده.
و مو اوریدل چې د میدان وردګو د ولایت ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د امنیي له قومندان سر ټکی. خو د اسادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. یوسف خان زاده راڼه په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د حکومتي ادارو سربیره د مخابراتي شبکو مختلفو فعالیتونو خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د محدودو ساعتونو لپاره کار کوي او دې کار معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق ناوړه اغېز کړی دی. نوموړي په دې برخه کې کندز او هلمند هغه ولایتونه وبلل چې لجی دي
ما شاهد مختل شدن شبکه های مخابراتی
دی وی مونگ حتی د مخابراتی شبکو د مختل کیدو شاهدان یو. کله چې مونږ د مخابراتی شبکو فعالیتونه ونه لرو نو انټرنیټ هم کار نه کوي. په خاص ډول په دغو دوه ولایتونو کې خلک یوازې 2 ساعته معلوماتو ته لاسرسی لري. ښاغلی خلوتګر دا څرګندونه اطلاعاتو ته د لاسرسي د یو میاشتني کمپاین د پیل په 2 ورځ وکړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون 13 ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه حق او قانون د تطبیق په هدف یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. نوی وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اکثره فعاله ادارې د اطلاعاتو ورکولو لپاره یا ځانګړي دفترونه نه لري او که لري هم فعالیت نه کوي. دا بنسټ له 9 شپېتو دولتي ادارو سره د خبرو په پایله کې وایي چې 2% یې د راتلونکي کال لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حتی بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان مکلف ګڼي. د ولسمشر د ویان مرسیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغه حق لپاره هر اړخیز کار کوي.
معلومات خلکو حق دی. حکومت دې تجمن دی چې هغه معلومات چې د حکومت سره دی او هغه محرم نه دی، اشری محرم نه دی، هغه رسنوی ته ورکول کیږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون بیا وایي چې د چارو د ادارې په شمول 24 دولتي ادارو د تیر کال رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ډیر موارد په پام کې نه دي نیولي. دا ادارې وایي که حکومت د قانون د پلي کېدو لپاره بنسټونه ونه رغوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نشي په دې برخه کې بریالیتوب به ستونزمن وي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د چین، افغانستان او پاکستان جګپورو چارواکو په کابل کې د 3 واړو هیوادونو ترمنځ د 3 اړخیزي عملی همکاري د مذاکراتو په لړ کې 2مه غونډه کړې ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د عملی همکارۍ د مذاکراتو 2م دور په کابل کې ترسره شوی چې 3 واړه اړخونه پکې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مذاکرات د سپتمبر په 26 او 27 نیټه وشول چې مشري د افغانستان د مالیې وزارت جګپوړي چارواکي مصطفی آریا پر غاړه وه او د چین لخوا پکې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړي غړي جاوکین او د پاکستان لخوا پکې د یاد هیواد د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي منصور احمد خان ګډون کړی و. خبر پاڼه په دې اړه کاږي په دغه مذاکراتو کې 3 واړه اړخونه هغه ځانګړې څانګې په نښه کړي چې عملي همکاري پکې شونې ده او 3 واړه لوري په دې سلا شوي چې په دغه برخه کې همکاري لا پراخه کړي. د دغې غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې د 3 اړخیز عملي همکاري مذاکراتو هدف د افغانستان بیا رغونه او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ او د 3 واړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي. خبر پاڼه زیاتوي د چین، پاکستان او افغانستان د 3 اړخیز همکاري بله غونډه به په اسلام آباد کې وشي چې نیټه به وروسته اعلان شي. د افغانستان او پاکستان ګاونډی هیواد چین په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د رغون لپاره هلې ځلې پیل کړي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سمو د مخکې په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان سفر هم کړی و. چین د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د جوړې شوې هغه 3 اړخیزې کمیټې غړی هم دی چې په 2015 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دغه کمیټه کې پر چین سربیره افغانستان، پاکستان او د امریکا استازي هم برخه لري.
السلام علیکم، د ازادي راډیو سره د پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقې څخه پریږدم. موږ د زابل ولایت خراریان منطقې کې د افغان بیسن شبکه ډېره کمزورې ده، کار نه کوي. موږ له دې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وارې کې مې یو ټلیفون په مټې روخ سي، نو کار نه کوي. دا خلک دا ډېره غټه منطقه هم دلته افغان بیسن ډېر کمزورې ده. نو افغان بیسن د شرکت اوس موږ غواړو چې موږ ته د حیوانتن لپاره یو اقدام وکړي دا مشکل مراحل کې. مننه. خیر
موږ د ازادي راډیو کار کوونکو او ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي پنځه شپه ګورې، موږ په ځای نور خلک لیږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، ته توس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه لیږي نه ښه نه بعد. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2013 کال نه تر 2015 کال پورې دوه کاله یې په موږ ملانډې وهلې. اسناد مې درلودل، انډیسیو د لتراس د مو په اسنو د بایبل نه پار ولېګل. خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه به من ولایت وسیدم چې چلم د کندهار ښار څخه خبره درسره کوم. موږ د سر در پر در په دې وطن کې ګرځې یو واسونه نشته، وطن دواله نشته. او راورت به دغه همدغه دولت پر سر باندې دولت کومه د ماجرین د ریاست څخه دغه هیله چې موږ سه یو و دوی خو نه راځي. موږ د خپل بچان تر لاندې سبا سورې ته را روان دي. موږ سه امن لرو، موږ سترای نه لرو. اما هغه خلک چې موږ ته چې اوسېږي هغه خپله ودانه خو نه لري چې د جنګو د عمله دا کلي ټول وران شوي دي. موږ دغه هیله چې موږ سره د خیرو پاک حکومت وکړي، ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ ماسان ډوډۍ وکړو. ډوډۍ چیرې وکړو؟ چیرې پرې وکړو؟
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا عراق د صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ورته ویلي چې د خامو تیلو د صادراتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادي دفتر نن ویل د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم الله خغلی بادي سره په ټلیفوني تماس کې د عراق کردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړی. په دې اړه په مخکې د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادي سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم حیدر العبادي وغوښتل چې د کردستان سیمې په تیلو غني سیمې کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشت دي، له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پېشمرګ ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبې د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې په اړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبې ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیې که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
او په هنګ کانګ کې بیا په لومړي ځل ټولو دروند الماس نندارې ته ایښودل شوی او دا طلبه یې ته وړاندې شوی. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
تمه ده 133.4 قیراته بې ساری سپین الماس چې دا طلبه یې ته ایښودل شوی دی په 10 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سي. دا لومړی ځل دی چې دومره دروند الماس دا طلبه یې ته ایښودل کیږي. دغه الماس د پنځمې پروس په هنګ کانګ کې د کریستیس په نوم شرکت لخوا دا طلبه یې ته وړاندې سو. د کریستیس شرکت د اروپایي څنګ مشر فرانکویز کوریل ویلی چې هغه هیڅکله دا ډول الماس نه و لیدلی. دغه الماس په 2018 کال کې د انګولا په یو کان کې موندل شوی دی. الماس په پیژندون کې وای دا تر ټولو لوی الماس دی چې په دغه هیواد کې ترلاسه شوی دی. دا الماس د یو امیل څخه چې د سپینو زرو او زمرودو ډبرې پکښې کار شوی وې راایستل شوی او ټاکل شوی د نومبر پر 14 نیټه په ژنیو کې د طلبۍ ته وړاندې سي.
دوستانو په همدې رپورټ سره چې د الماسو په اړه وو، هغه په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس چې په هانګ کانګ کې نندارې ته وړاندې شوی وو، د دې په اړه مو رپورټ واورېده. دا خبرونه پای ته رسو. په دې کې خبر شوي رپورټونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. زرغونه منګل په سټوډیو کې د زرغونې ستړې مشي دا به بل خبرونه سره وړاندې.